Radio.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د مریض څلور سوه د حمل څلورمه او د میلادي 2021 د مارچ څلورویشتمه. طالبان په پنځو میاشتو کې د انتخاباتو طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غني احتمالي طرحه ردوي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. ټاکل شوې ده چې نن د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر سولې خبرې وکړې او په هنګري کې په 24 ساعتونو کې 225 تنه له کورونا وبا مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وری په څلورمه پرانستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې وایند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده کمال خان بند د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شي.
دغه بند به د وری میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د یو لکو څلور اویا زره هکتار مځکې د خړو بولو وړتیا لري او تر څنګ 9 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په خبرو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمېر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لږ تر لږه 30% او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد په اساس توافق وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پر خپل ټویټر پانه له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی لغړي حبیبي سرابي سره د یونما د مرستیال مشر میت نیودسن د لیدنې خبر ورکړي. یونما وایي چې په دې کتنه کې د سولې د پیاوړي کولو لپاره د فرصت نو د شوزو ځوانانو لژکیو او د جګړې د قربانیانو د ګډون په اړه بحث وشو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپایي ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربه توب جوړی شي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوښ ملاتړ په ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښ غوښتون کړي او په دې برخه کې له افغانانو سره ګډ کار کوي. د بوریل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. ترک چارواکو تایید کړی دی چې د روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښ په هدف د سیمه ییزو کانفرنسونو هرکلی کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه باید زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې همداراست ټینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اټلانټیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په بروکسل ته رسیدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیځ د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه یو ځل بیا د اروپا او شمالي امریکا د اړیکو پر دوام ټینګار وشو. هنګری پرون په یو ورځ د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو تر ټولو لویه شمیره ثبت کړه. له دې اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځنډوله. هنګری پرون سه شنبه په څلورویشت ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمیر په داسې حال کې خپریږي چې په کووید 19 ناروغۍ خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستري دي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشي کولو لپاره د هڅو یوه نوې لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په درویشتمه د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خپره شوه ویل شوي وروسته له دې چې لږ تر لږه 15 لکه کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وښیي د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 3. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی طرحه رد کړه.
موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه ده ورکړې.
ملګر ملتو یو بار بیا په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت پر کونړ سیند بندونه جوړ کړي، خو دغه ولایت والی وایي
پلان کله روسي یو څلور واړه بندونه جوړ کړي چې هغه برق تولید کړي چې د پیچ په سیند باندې همدارنګ پسیل په اسمار کې.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. پر دې سربیره په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ سپه 12:00 په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.15 سپه اوري. زه عصمت څاروان یم او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون شوه. دوی ویلي هیڅکله به په هغه بهیر کې ګډون ونه کړي چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګېدلي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست یوې سرچینې پرون وویل اشرف غني به په ترکیه کې جوړېدونکې غونډې ته د سولې داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې له وخته مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د مجاهد څرګندونې د هغه راپور په غبرګون کې وي چې وایي ولسمشر اشرف غني به د له وخته مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړېدونکې غونډه کې مطرح کړي. د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوي دي چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونه اخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دیخوا شل کاله کېږي په مکرر ډول باندې تجربه شوي دي چې هغه ناکامي شوي دي، بېله دې چې د خلکو له اراو نه بد استفاده وسي او درغلۍ وسي، بل څه د افغانانو مخ ته نه دي راغلي. بناً موږ هېڅکله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو، نه په غلارو باندې ځو چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
د جمهوري ریاست سرچینې وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي، اوسنی حکومت به چې ښاغلی غني مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینه دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنګیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کېدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کېږي. د ارګ دا سرچینه همداراز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لرې شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کېږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
له بلې خوا ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې دې اور کم وشي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان اړوند کالنی راپور شریک کړ. په دغه راپور کې راغلي چې د جګړې ټول شکلي غاړي دي د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړي. افغان حکومت د جګړې د زیاتوالي عامل طالبان بولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیوبورا لاینز د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه راپور کې جګړې شکلي خواوې دي ژر تر ژره جګړه ختمه او نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ او هڅونې زیاتې کړي. په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې دي د داسې سولې لپاره هڅې او کار زیات سي چې د ښځو، ځوانانو، د جګړې د قربانیانو او د ټولنې د لږکیو حقونو پکښې کې ثابت واوسي. د ینوما په دغه راپور کې ټینګار سوی دی چې لا هم تاوتریخوالی په لوړه کچه دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له پیل سره لا هم دا کچه ټیټه نه بلکې لوړه سوې ده. ینما په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عادي کمشنري او متحده ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته پام وکړي او دا اوږده جګړه دې پای ته ورسوي. خو د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وایي که څه هم طالبانو ته اوس د دوهې له تړون وروسته اوس په افغانستان کې د جګړې پلمې نه دي پاتې، خو دغه ډله بیا هم خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د دوهې ته توافقنامې را وروسته د افغانستان د خلکو تماده وشي طالبان به تاوتریخوالی ودری، دا جګړه شي نه مشروعیت لري او نه نور ورته بانی پاتې دا به ودری، ولی طالبانو جګړې ته شدت ورکړی ده. اوس یوازې د افغانستان د خلکو او نظام په وړاندې باندې جګړه کوي، ولسي خلک په نشه کوي.
افغان حکومت تر دې وړاندې په ځلونو ویلي و چې سوله او سیاسي حل لاره د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ښوولی سي او همدارنګه ټینګار یې کړی چې د بهرنۍ ځواکونو وتل باید مسؤلانه وي. طالبان بې وایي د دوی له لوري د تیر په پرتله جګړه او عملیات کم سوي، د دې کې دلی ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لپاره دي. له دغه هیواد د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو فشار زیات کړي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې نظر دی چې د افغانستان جګړه د نړۍ له اوږدې جګړې څخه ده او په دې لړ کې د اکثر افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ و او په خبره چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختم شي.
نو زمونږ هیله دا ده چې په افغانستان کې دغه جنگ په چې په دغه اواخرو کې په تیر شپږو نه تر نهو میاشتو کې چې ډېر زیات حالت بد شوی دی، د چسپکي ماینونه زیات شوي دي، د ښځو په مقابل کې ډېر زیات تاوتریخواله زیات شوی دی، د ژورنالیستانو په مقابل کې تاوتریخواله زیات شوی دی.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو امریکا ته په یوه نوي طرحه کې د درې میاشتې اوربند وړاندیز کړي. د تیرشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ورده ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړی و او ویلي و چې د دې طرحې له مخې به د جنگ د ټولو اړخونو له لوري به عملیات کمیږي، په دې شرط چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې او توافقنامې له مخې د بهرنۍ ځواکونو وتلو اړوند مادې به پر خپل ټاکلي وخت عملي کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وس په هم ملالی بشیر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایدن غوره اقدام دا دی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب العجل چې ټرمپ ټاکلی و له افغانستانه ووځي. د ټاکل شوي مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل شوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استاز په توګه ټاکلی و، او ولسمشر جو بایدن هغه پر دې دنده پریښود. په مقاله کې لولو چې کچیرې په تړون کې ټاکل شوې نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړه پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل شوی ضرب العجل به مراعت سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن ویلي تر مې میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګنده سوه په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات د سپتمبر د 11مې له حملې وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کاله کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وژل کېدو شاوخوا یوه لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري، او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکې شته لسګونو کلونه پاتې سي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده، او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستل کیږي. لبلې خو د کونړ اوسیدونکو وایي پیړۍ وشوې چې د سیند له اوبو څخه یو افغان حکومت هم ګټه نه ده اخیستې. د دوی په خبره په زلونو ورسره ژمنې شوي چې په سیند به برېښنا کوټونه جوړیږي، خو دا ژمنې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
دری پنځوس کلن نیز محمد وای عمر یې په همدې ارمان کې تیر شو چې حکومت به د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سیند ډېرې اوبه لري او تر اوسه پورې په دې کونړ کې هېڅ استفاده ونه شوه. دې دری پنځوس کاله کې یو من تخم هم پرې اوی نه شو چې خړوبه شي او خلکو دې ته ګټه ورسي. راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې دپاره یو ښه بندوبست وکړي چې ډیمونه پرې جوړ کړي، ځمکې ترې خړوبي کړي، نو دا به د ټول افغانستان دپاره به ګټور ثابت شي.
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپلو لاسونو ویالې ویستلي او یو څه ځمکې پرې خړوب کړي دي. کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داود خان له سیندونو د ګټې اخیستنې لپاره مټې رابډ وهلې وې، خو هغه هم چا د وطن آبادۍ ته پرې نه خود، نو ځکه اوبه بې مدیریته او شاړې ځمکې بې اوبو پاتې شوې. حاجي غلام الله وقار وای
اوبه بې مدیریته پاتې شوې. داود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي وو چې دغه د کونړ سیند به مهاریږي، دلته به ساګي په ساحه کې، دلته سور تاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړېږي یواز کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ دا غي نه دغه سایه راو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وای د کونړ په سیند کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 متر مکعب او په اصغری ډول 250 متر مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلی او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
خو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویالې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړي چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره ترې کانالونه پورته شي او هغه اوي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه په شیل په اسمار کې او نور بعضې ساحې موږ لرو چې 2 MW او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبولو لپاره مټې رابډ وهلې وې د هغه ساتنې هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والي د دفتر په 100 متره کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دا قصو ما نه خیز و نه وې دا وو په دانه پیړی کې چې موږ خدای غشتنه دې چې ستانه کته دې دی وروړي کله حکومت وروړي چې ټول معنا یو چې پاک یو سول یو وطن ته راولې دا دې چرګان اوس د مان سره کوټ په کور سي وره دا جنگ دې لري دا پسې هر وخت خپل ژوند او پسې نه کیو کې چې خپل کار او کې چې دا سال ته نه خدای روز هر ځا مشته ورو درې ورګان سو چې نه پلان کې ځکه دونه وجلې دې نه پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دې بل خبره نه
او سم یو نړیواله موضوع د ډونالد ټرمپ د ولسمشۍ د څلور کلنې دورې له پای ته رسېدو وروسته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې ټلوالې د غړیو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنجشنبه په بروکسل کې په خپله غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ او په ډاګه یې کړی چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همداراز د ډله ییزې دفاع پر اصل چې د ناټو د تړون په پنځمه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوډ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلي چې د ناټو پر یوه غړي برید ته د ټلوالې پر ټولو غړو د برید په سترګه کتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناټو دیرشو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې ښه پرمختګ وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې د ناټو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many years.
زه ډاډایم او ناټو له کلونو راهیسې دا ثابت کړی چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته ژمن یو، که څه هم کله ناکله ښایي زموږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې بروکسل ته لومړی سفر و، په پام کې لري چې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د ناټو له غړو سره د امریکا ترینګلي اړیکې ښه کړي. بلینکن وویل واشنگټن به له ناټو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په څلور کلنه دوره کې د ناټو ځینو غړو د اتلانتیک د دواړو غړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ټرمپ د ناټو پر غړو پرله پسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونۍ غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همداراز یادونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ده. هم د دې ساعت لنډ خبرونه.